द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو وردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیک پنیغه دوام لري نن د ګولوالز کال 2019 د نومبر 15 مانی چا وخت شوی په پښتونخوا کې د سحر شپږ بجې کابل کې دی د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د نومبر 23 او د ماسخوتن 8 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سارانه خبری خبرونه کې زه محوش جلیل تاسو ته ستړي مشي وایم او اول تاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان په سرخار کابل کې 13 شپه د ملګرو ملتونو په یو ګاډي برید کې د اداري او بهرني کارکونکو وژل شوې د افغانستان په دوه نورو ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې د افغان امنیتي عسکرو په شمول 9 وګړي هم وژل شوې
د کورونو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی 13 شپه ویلی چې د کابل ښار په مکرویان سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو گاڑی د لاسی گرنیټ په یو برید کې یو بهرنی کارکونکي وژل شوی او 15 تنه نور جوړ شوی دي
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د مواغزی لپاره جوړی د کانګرس کمیټې ریپبلیکن غړی ډیوین نونیز د اتوار یک شنبه په ورځ د یوکرایني چارواکو سره د لیدلو په اړه د پوښتنو جوابونو ورکولو نه انکاری شوی او نن د ملګرو ملتونو لخوا په ګرد نړۍ کې د ښځو په ضد تشدد پر ضد نړیوال ورځ نمانځل کیږي د دې ورځ تر څنګ د ادارې لخوا د 14 ځانګړي کمپاین هم شروع کیږي چې هدف یې په عامو خلکو او ټولنه کې د ښځو په ضد تشدد په اړه پوهه راوستل دي د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي یو فعال وایي
د انجونو د شت سره شسلوکو کی اغه ته دغه بقاعده حق ورکی اغه ته تعلیم ورکی اغه پارشي کی مهرومي اغه شاته ساتل کیږي
قدرمنو کتونکو اوریدونکو سټه کی تاسو اوریدل او بخښه د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 13 ورځ د شلو نه سیوا ته نه وجل شوی چې پکې د ملګرو ملتونو یو خارجي کارکونکي 8 افغان امنیتي عسکر او 9 وګړي هم شامل دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی 13 شپه ویلي چې د کابل ښار په مکرویان سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي د لاسي ګرنیټ په برید کې یو بهرنی کارکونکي وژل شوی او 15 نور تنه ژوبل شوی د وزارت ویان د دغه پیښې نور جزئیات نه دي شریک کړي خو د افغانستان ځایي میډیا تر مخه په دغه پیښه کې د مرګ شوبلې شمیره سیوا کېدلې شي ملګرو ملتونو د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او په دغه برید کې یې د خپل یو بهرني کارکونکي د مرګ پخلی کړې د ملګرو ملتونو تر مخه په دغه برید کې د ادارې دوه نور کارکونکي ژوبل شوي چې یو خارجي او یو افغان و د افغان چارواکو تر مخه 13 شپه په دایکونډي ولایت کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي عسکرو په یوه چک پوسټ برید کړي په دغه برید کې 8 افغان امنیتي عسکر وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي د دغه ولایت چارواکو ادعا کړي چې دغلته د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ سخت نښته شوي چې پکې 6 وسلوال وژل شوي خو طالبانو دغه دعوا رد کړي د ملګرو ملتونو لخوا هر کال د نومبر 15 نیټه د ښځو په ضد تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي د دې ورځې مقصد په ګرد نړۍ کې د ښځو په ضد کیدونکي تشدد مخه نیول حکومتونو د تشدد مخنیوي لپاره قانونونه جوړولو او عامو خلکو او ټولنه کې د ښځو په ضد تشدد په اړه پوهه راوستل دي د نننې ورځې تر څنګ د ملګرو ملتونو لخوا د 14 ځانګړي کمپاین هم شروع کیږي چې د بشري حقونو نړیوالې ورځې یا دسمبر 10 نیټې پورې به روان وي پاکستان کې د بشري حقونو د سار ادارې یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان روان کال په خپل رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره دویم خطرناک هیواد دی او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د مواغزې لپاره جوړې د کانګرس کمیټې ریپبلیکن غړي ډیوین نونیز د اتوار یک شنبه په ورځ د یوکرایني چارواکو سره د لیدلو په اړه د پښتنو جوابونو ورکولو نه انکار کړی د صدر ټرمپ ذاتی وکیل روډي جولیانی استازي او وکیل لیو پارنال د ترجمې راهسې سو خبري دارو ته ویلي چې ښاغلی نیونیس په کال 2013 کې په ویانا کې د یوکرین سرکاري وکیل ویکتور شاکین سره لیدل کاته کړې و او په دیموکراتیک ریپبلیک کانګو کې چارواکو ویلي لک تر لگا شپگیش تنه هاگ وقت مرشول کلچی یو الوتکه دا اتوار یک شمبی پورز دلبت کولو لگ وقت روستو بغرسیده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، وایس اف امریکا دیو نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. مون سره اوسه پیوش می رپورٹنا لرو دا بوستاس دوران نکو اڑمری رپورٹ افغانستان پڑا چرته چې کابل کې 13 شپا د ملګرو ملتونو په یو گاڑی برید کې د ادارې یو بهرنی کارکون کې وجل شوې، او هم افغانستان کې د تشدد په 200 روپیه خو کې د اته افغان امنیتي سکرو په شمول نه ولسی وګړي هم وجل شوې. تفصیلی حال شیب زاده نورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سرخار کابل کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 13 ورځ د شلو نه سیوا ته نه وجل شوي، چې پکې اته افغان امنیتي عسکرو په شمول نه عام افغانان هم شامل دي. په سرخار کابل کې د کورونو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی 13 شپه ویلي چې د کابل ښار په مکرویان سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو گاڑی د لاسي ګرنیټ په یو برید کې یو بهرنی کارکون کې وجل شوی او 15 تنه نور جوبل شوی دي. د وزارت ویان د دغه پیښې نور جزئیات نه دي شریک کړي، خو د افغانستان ځایي میډیا تر مخه په دغه پیښه کې د مرګ جوبل شمیره سیوا کې دي شي. ملګرو ملتونو د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او په دغه برید کې د خپل یو بهرنی کارکون کې د مرګ پخلی کړی. د ملګرو ملتونو تر مخه په دغه برید کې د ادارې 200 تنه کارکونکي جوبل شوي، چې یو خارجي او یو افغان دی. د ادارې لخوا خپور شوی یو بیان وای په دغه برید کې وجل شوي او جوبل شوي تنانو په اړه به نور معلومات په نږدې او کې نه خپروي. ملګرو ملتونو د افغان چارواکو نه غوښتنه هم کړې ده چې سمدستي دي د دغه برید پلټنې وکړي او په برید کې ککړ تنان دې عدالت ته وړاندې کړي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په گاڑی د برید پړه چا په غاړه نه دا اغستې، خو وړاندې له دینه افغان طالبانو او د داعش خراسان ډلې وسلوالو په کابل کې د شو یو شمیر بریدونو ذمہواری قبول کړې ده. اخوا د افغان چارواکو تر مخه تیر شپه په دایکنډي ولایت کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي عسکرو په یو چیک پوستا برید کړی. په دغه برید کې اته افغان امنیتي عسکر وجل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. د دغه ولایت چارواکو بیا دعوه کړې ده چې دغلته د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ سخت نښته شوي، چې په کې 40 طالب وسلوال وجل شوي دي، خو طالبانو دغه دعوې رد کړي. د افغانستان په فرا ولایت کې ځایي اوسیدونکو او د هسپتال ډاکټرانو ویلي چې د خالي شنبه په شپه د افغان امنیتي کرو په هوایی بریدونو کې لګ تر لګه نه عام افغانان مجل شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي. د افغانستان ځایي طلوع ټی وی د اتوار په ورځ په خپل یو رپورت کې ویلیو چې په هوایی بریدونو کې د وجل شوو تنانو خپلو خپلوانو په ولایت کې احتجاج کړی او د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د رپورت تر مخه د مظاهرو په وخت دغه کسانو د مړو جستونه هم په سړکونو ایښو دي. د طلوع ټی وی د رپورت تر مخه په فرا ولایت کې ځایي اوسیدونکو ویلي چې افغان امنیتي عسکرو هوایی برید هغه مهال ترسره کړی کله چې خلک د خالي شنبه په ورځ د ماسخوتن د مانځنه وروستو د جمعات نه بهر روان وو. د فرا ولایتي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي چې د ولایت په پوشتراډ او خواوشا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي، خو دغه چارواکي د دې خبرې پخلی نه کوي چې په دغه عملیاتو کې عام خلک وجل شوي دي. د افغانستان روانه جګړه کې عامو افغانانو ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 2600 عام افغانان وجل شوي او د 15600 نه سیوا جوبل شوي دي.
نو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا دیبا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی قدمام لري. او اوس وخت شوه دی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو د کتنې وړاندې کوونکي دی مختار خلیل.
د برتانیې حکومت او فوج د عراق او د افغانستان په جنگونو کې دغو دواړو ملکونو کې د برتانیې د فوج د لاسه په عراقیانو او افغانانو باندې د شوو ظلمونو او د دوی د قتل و غارت خلاف د پلټنو کول خپل اراده بدله کړې ده. دینه معلومیږي چې د برتانیې خلک افغانستان او عراق کې د غربي ملکونو د ناکامو جنگونو کول هم واقعات هیرول غواړي. په دې موضوع د امریکای آنلاین خریدونکو اخبار کاونټر پنچ کې د پیټریک کاکبرن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عراق او افغانستان کې د جنگي جرمونو خبرونه د دواړو ملکونو کې د روان جنگ ناکامي څرګندوي. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کال 2003 کې عراق کې د امریکای په شروع کړي جنگ کې د برتانیې په شاملولو خلک عام طور سره د برتانیې د هغې وخت په وزیر اعظم په ټونی بلیر ډېرې ملامتې وایي، خو خلک د هغو خطرناکو حالاتو په معلومولو کې ډېره دلچسپي نه لري. د کومو له سببه چې برتانیا اول په سویلي عراق کې روان جنگ کې او درې کاله پس د افغانستان په هلمند ولایت کې تود جنگ ته ورکوزه شوه، خو د دواړو ملکونو په جنگونو کې د برتانیې د ککړولو په کار کې د غلطو جاج اندازو او تخمینو په اخیستو کې هم څه شک نشته. هغه وخت کابل کې د برتانیې سفیر سر شیرارډ کاوپر خپله یاداشنامه کې لیکلی دی چې د برتانیې د خارجه چارو وزارت که په تیرو دیرشو کالو کې څه بدترینه غلطي کړې ده، نو هغه په عراق د حملې د فیصلو کولو غلطي ده. او دې پسې دویمه لویه غلطي د افغانستان د هلمند ولایت په جنگ کې د وردانګلو کړې ده، په دې خیال چې هلمند بګینی قبضه کی. مضمون زیاته چې بی بی سی په تیر ګل خپل پانوراما پروګرام کې داوا کړی ده چې برطانوي فوجونو د عراق او د افغانستان په جنگونو کې جنگي جرمونه کړی دي، کم چې په دې جنگونو کې د برطانیې افسوسناک کردار څرګندوي. د جنگي جرمونو د مقدمو سماوت کوونکي نړیوال عدالت آی سی سی هم ویلي دي چې عدالت د برطانیې د فوجونو په عراق او افغانستان کې د کړو جرمونو په حق له د معلومه شوو دستاویزاتو په بنیاد د پلټنو په کولو غور کوي. خو د برطانیې د دفاع وزارت دا تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د بغداد د نیو نه پس د برطانیې فوج د عراق سویل کې پریوتو چې زیات شمیر د بصرې گیر چاپیره وو. دغه سیمه کې زیاتره شیعه مسلمانان آباد دي او دوی هر څو که د صدام حسین د پنجې نه په خلاصېدو خوشحاله وو، خو دوی د برطانیې قبضې منلو ته هم تیار نه وو. د دې یو ثبوت دا دی چې د کال 2003 په 23 جون امارا ښار سره نږدې مجار الکبیر نومې خاریه کې خلکو د برطانیې شپږ فوجیان وویشتل. دوی دغلته مقامی پولیس ته هدایات ورکول، خو د همدغه خارجي ښکته برخه کې د برطانیې نورو فوجیانو یو شمیر بیګناه تشلاسي عراقیان ویشتي وو. مضمون لیکي چې د برطانیې فوج عراق او افغانستان کې د خپلو ظلمونو نه انکاریان دي، خو په کال 2014 کې په دې معامله د چلکوټ د نامې په رپورټ کې د برطانیې کمزوری موقف پوره په ډاګه شوی دی. په دغه رپورټ کې وضاحت شوی دی چې د کال 2005 پورې بصره کې د برطانیې د پرتو فوجونو سوچونه ختم شوي وو، هغوی نه د خپل ځان د مضبوط ساتلو ور ګودر خطاو، او دوی دومره لاندې حتی را وغورځېدل چې مهدی آرمی نومې جنگي ګوند سره روغه وکا. حالانکه د دغې ګوند جنګیالو به شپه او ورځ په برطانوي فوجونو حملې کولې، خو برطانوي فوج له بصره او ګیر چاپیره سیمو کې د ځان ساتلو دپاره مهدی آرمی سره د روغې کولو نه سیوا بله چاره نه وه. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د چلکوټ د رپورټ مطابق د کال 2003 نه د کال 2009 پورې د برطانیې مسلسل دا حکمتي عملي وه چې عراق کې د پرتو خپلو فوجونو شمیر راکم کی، خو په داسې طریقه چې امریکا پې خفګان ونه کړي. د امریکې د زړه ساتلو لپاره برطانیې افغانستان ته خپل فوجونه بیا ولیږل. د برطانیې د فوجي واکدارانو په خیال د برطانیې فوج په افغانستان کې زیات محفوظه وو، خو د برطانیې فوج افغانستان ته په داسې حالاتو کې ورسېدو هر کله چې طالبانو د خپل ګوریله جنگ شروع کولو بند بنا تړله، او په راتلونکو څو کلونو کې طالبانو سره مقابله کې د برطانیې 415 فوجیان ووژلی شول.
ګرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا نن ساتا سره نه خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د مغزی لپاره جوړی د کانګرس کمیټې ریپبلیکن غړي د اتوار یک شنبه په ورځ د یوکرایني چارواکو سره د لیدلو په اړه د پوښتنو ځوابونه ورکولو انکار شوی. تفصیلي حال په نصر الله نورو.
صدر ډانلډ ټرمپ د مواخذې په اړه د کانګرس د پلټنو کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند یو لړپوړي مشر ډیون نونیز د اتوارې یکشنبې په ورځ د هغه د یوکراین د یو پخوانی چارواکي سره د پخوانی نایب صدر جو بایډن د زوی باره کې معلومات حاصلولو په اړه د ملاقات باره کې پوښتنو ته ځواب ورکولو نه انکار وکړو. د سر ټرمپ شخصي وکیل رادف جولیانی یو ملزم ملګري لیو پرناس وکیل د جمعې د ورځې نه مختلفو خبری ادارو ته ویل دي چې خاغلی نونیز د یوکراین د یو پخوانی لوړپوړی سارنوال ویکتور شاکین سره په ویانا کې په کال 2013 کې ملاقات کړی و. دا ادا لانجمنه ده ځکه چې نونیز داسې کوم ملاقات په ډاګه کړی نه دی او په داسې حال کې چې د مواخذې په اورېدنه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدر ټرمپ د دفاع مشري کوي. د اتوار په سحر فاکس نیوز یو خبریال د نونیز نه تپوس وکړو چې آیا هغه د شاکین سره ملاقات کړی. نو د کانګرس غړي نونیز ورته جواب ورکړو چې هغه پوښتنو ته ځواب ورکول غوښتل خو همدا اوس داسې نشي کولی. نونیز په وار وار د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې پروسې غندنه کړې کومه چې په دې مرکز ده چې آیا صدر ټرمپ په غیر مناسبه توګه په یوکراین فشار اچولی و چې د پخوانی نایب صدر او په 2020 انتخاباتو کې د هغه ممکنه سیال جو بایډن او د هغه د زوی خلاف د پلټنې شروع کړي. ډیموکراټان وایي چې که د ښاغلي پرناس دعوه صحیح ثابته شوه نو نونیز د اخلاقي پلټنو سره مخ کېدای شي. خاغلی پرناس چې د مشکوکو سیاسي مرستې ورکولو له وجې ورباندې فرد جرم لګولی شوی دی د کانګرس د استخباراتي کمیټې ته ګواهي ورکولو نه معافیت غواړي څوک چې تحقیقات ترسره کوي. د کانګرس غونډه به تر 3 دسمبر پورې نه وي خو د اتوار یکشنبې په ورځ سی این این ته د وینا په وخت کې د کمیټې چیرمین اډم شپ وویل چې د مواخذې په اړه نور هم شهادتونه او پوښتنې ممکنې دي. د مواخذې په اړه د استازو په ایوان کې د ووټونو یا رایو نیټه لا څرګنده نه ده. د شف کمیټې اوس هم باید یو رپورټ ولیکي چې تر اوسه پورې کوم تحقیقات شوي دي کوم چې به عدالتي کمیټې ته لیږل کیږي او بیا به جوډیشری یا عدالتي کمیټې د مواخذې د پاره به قانوني وړاندیز یا مقاله تیاروي د کوم تر لاندې چې به دا د استازو ایوان ته د ووټونو د پاره وړاندې کیږي. ډیموکراتیک ګوند په هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو په ایوان کې اکثریت لري څوک چې د سر ټرمپ خلاف د مواخذې ووټونه په عام اکثریت سره ګټلی شي خو بیا به دا مقدمه سینټ ته ځي او په دې کې به دوی ته په دریو کې د دوو غړو ووټونه پکار وي چې د صدر د مواخذې دا بیل پاس کړي خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی او تر اوسه د ریپبلیکن ګوند کوم غړي د صدر ټرمپ د مواخذې مرسته نه ده کړې نو دا نه ښکاري چې صدر ټرمپ به د څوکۍ نه لرې کړی شي. صدر ټرمپ د اتوار یا یکشنبې په ورځ د مواخذې اورېدنې غندنه وکړه او ادعا یې وکړه چې رای د صدر د مواخذې خلاف دي او خصوصا په سوینګ سټیټس کې. یاد دی وی چې سوینګ سټیټس په امریکا کې هغه ریاستونو ته ویل کیږي کوم کې چې د یو ګوند هم اخره اکثریت نشته خو صدر ټرمپ دا واضح نه کړه چې هغه کوم ووټونه یادوي خو تازه ولسی پوښتنې ښایي چې د ولس نظر د صدر ټرمپ د مواخذې باره کې تقسیم دی. په 13 اونیو کې د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې اورېدنه کې 2 تنانو کانګرس ته ګواهي ورکړې ده چې پکې د صدر ټرمپ د یوکراین صدر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د فوزي امداد په بدل کې د پخوانی نایب صدر جو بایډن او د هغه د زوی خلاف د پلټنو غوښتنې تور باره کې نوي تفصیلات مخې ته راغلي. گواهی ورکوونکو کانګرس ته ویلي دي چې د یوکراین په حکومتي چارواکو باندې د پلټنې شروع کولو فشار په اړه خاغلی جولیانی ډیر مهم رول لوبولی دی. د شروع یا چهارشنبې په ورځ یورپي اتحاد ته د امریکې سفیر ګورډن سونلینډ په خپل گواهی کې وویل چې موږ ټولو ته معلومه وه که چېرې موږ د جولیانی سره د کار کولو څخه انکار وکړو نو موږ به د امریکې او د یوکراین اړیکې مضبوطولو یو ښه موخه د لاسه ورکړو نو بس موږ د صدر په امر باندې عمل کوو.
امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري سوشيبو کې به بی بی شیرینا پروګرام پیل شي. انن مدري پروګرام قربانوي د همکاران وګما جالوان او شعیب ساده او سوردو یو بل رپورټر اخته د اتوار یا یک شنبه په ورځ د هانګ کانګ ولس پر ریکارډ شمیره کې په دغه هواد کې شوې ټاکنو کې رائے ورکړي چې په حق له پیشبینی کې دا چې په دې موقع به تشدد پیښې وشي کوم چې مخې ته رانغی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت د ډیوا همکار عابد حسین نورو.
رائے ورکون کو دا رائے اچون مرکزون بار اوگت کتارونا جوڑ کڑی وو. ډیرو رائے ورکون کو دا یوی گھنٹے نازیات انتظار او باسلو چې په ځای ټاکنو کې رائے ورکړي چې معمولا ډیر زیات اهمیت نه لري. د ضلع یا ولسوالۍ شورا غړي چې د هانګ کانګ د رائے ورکونکو لخوا ټاکل کیږي د قانون د منظورولو واک نه لري، خو دغه ټاکنې د جون په میاشت کې د حکومت پر ضد د لاریونونو پیل کېدو وروسته د هانګ کانګ اوسیدونکو لپاره لومړی چانس دی. د حکومتي شمیرو له مخې د اتوار یا یکشنبې ماښام پورې داسې بریښي رائے ورکونکو شمیره په دغه ټاکنو کې د 2015 کال د ضلع یا د ولسوالۍ شورا د 13 ټاکنو په پرتله دوه چنده وي. په نننۍ شوي ټاکنو کې ورکړل شوي د رایو شمیر د 2018 کال د قانون جوړونکي شوراګانو ټاکنو په جریان کې د 13 ثبت شوي ریکارډ نه هم اسانه سره زیاته ده. فیلکس څوک چې د کورونو او د املاکو د خرسون سند کې کار کوي او د مرکزی سوداګرۍ ولسوالۍ کې یې رائے ورکړه وای،
دومره زیات خلک ما هیڅ کله نه دی لیدلی، دلته ډیر زیات خلک موجود دي.
کله چې شپه نږدې شوه نو خلک کم شول، خو د رائے ورکونې په مرکزونو سره نږدې سړکونه د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو څخه ډکو چې انتخابي بینر یې ورسره وي او په لاره تلونکو نه یې په آخر منټ کې د رائے کارولو غوښتنه کوله.
زه ستړی شوی یم، خو زه فکر کوم چې دا مبارزه ډیره مهمه ده.
الیس یام اویل څوک چې دا سحر په وخت کې د رائے ورکولو لپاره د یو ساعت لپاره په قطار کې ولاړو او بیا یې په خپله خوښه د پوهنتون په ولسوالۍ کې د جمهوریت پلاوا نوماند لپاره انتخابي بینر ونیولو. پولیسو ژمنه کړې وه چې د رائے ورکولو په مرکزونو کې به دوی په غټ شمیر کې پولیس پر ځای کوي، خو د رائے ورکولو ډیرو مرکزونو نه بار ډیر زیات پولیس موجود نه وو. د ځینې رائے اچونې مرکزونو بار بیا په ګډوډي کابو موندنې پولیس په ګاډو کې موجود وو، خو د کومې لوی نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د هانګ کانګ خلک په دغه کوچني ساحه کې پر 13 ضلع کونسل یا د ولسوالۍ شوراګانو 400 نه ډېر غړي ټاکي. د ضلع کونسل یا ولسوالۍ شوراګانې د ځایي پریکړو لپاره د مشاورتي ادارو په توګه دنده ترسره کوي، لکه د سړکونو یا سکولونو جوړول.
زما په فکر سیاسي پیغام د هر سنه ډیر مهم دی.
منګوک اویل کوم چې یو سیاست پوها او د هانګ کانګ په چینایي پوهنتون کې پروفیسر دی،
کچری جمهوریت پلوا واقعا په لویه کچه بری ترلاسه کړي نو دا به په سرګند توګه وښایي چې عام خلک د غورځنګ ملاتړ کوي.
په هانګ کانګ کې د 15 میاشتو نه زیاتې مودې لپاره د ډیموکراسۍ پلاوا لریونونه روان دي. احتجاجونه په اول کې په یو پراخه لریونونو کې هغه وخت بدل شول کله چې د حوالهګۍ یو قانون چې تر مخه به یې د هانګ کانګ اوسیدونکي په چین کې دننه عدالت یا محکمې ته وړاندې کېدی شول. لریونونه په دې ورسته اونیو کې ډیر سخت شوي دي. د کلک احتجاج کوونکو کوچنی ډلو د ولس د استعمال ځایونه ویجاړ کړو، د حکومت واک نخې یې ماتې کړې او د پولیسو سره یې نښتې وکړې. لریون کوونکي د پولیسو د تاوتریخوالي په وړاندې او د حکومت لخوا د دوی غوښتنې نه منلو له وجې د خپل دغه عکس العمل دفاع کوي. د لاریون کوونکي تاوتریخوالي سره سره نظر پوښتنې ښایي چې غورځنګ لا هم د خلکو پراخه ملاتړ لري. په عین وخت کې د هانګ کانګ د بیجنګ پلوه آجیراوي مشر کیری لام په رایې پوښتنو کې شاوخوا 40% ته راټیټ شوی دی.
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نے خپل غدوام لري. نن د ملګرو ملتونو لخوا په ګرد نړۍ کې د ښځو په ست تشدد په ضد نړیوال روز لمانځل کیږي او په دې موقع باندې په بلوچستان کې هم غونډې شوې دي. چې نور حالې د ډیوا خبریال حمید سمسور راکوي.
د دغه کمپاین پرانسته د کوټي د مطبوعاتو کلب کې د شوزو د حقوق لپاره مبارزه کوونکو اورت فاونډیشن او نور یو شمیر غیر دولتي موسسو له لوري وسو. غیر دولتي موسسه اورت فاونډیشن د بلوچستان په ټولنه کې د شوزو او دنجونو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره دغه شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. په ګډ خبري کانفرنس کې د غیر دولتي موسسې کارکوونکو وویل چې دلته په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام نسیمه سلام په دې باب وویل چې د ښځو په پرمختګ کې یو شمیر خندونه موجودیت لري.
د دې مقصد دا دی چې موږ په خلکو کې زیات سے زیات آگاهی پیدا کړو چې هغه د نجونو د ښځو سره ښه سلوک وکړي، هغه ته د هغو بقاعده حق ورکړي، هغه ته تعلیم ورکړي، هغه په هر شي کې محرومي هغه شاته ساتل کیږي. او تر کورته مخکې ضروري دا دی چې موږ وا ښځو ته چې تعلیم ورولې چې په بلوچستان کی کوم جوګور دا ټایم ډیر زیات تا د کښنان و دارنګ دی چغل سکولانو سزا د باندې دی پغه کی کوم چې موږ اوټ اف سکول کښنان ارتوای تقریبا اتلس لکه کښنان دارنګ دی چې د سکول سره د باندې دی لبد مرغه پغه کی 62% چې دی هغه انجینری دی.
اورت فاونډیشن نن په بلوچستان کې د تیر د روان کال په یو لسمیاست کې د شوزو او دنجونو په ضد د تشدد د پیښو راپور هم وړاندې کړی. د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام د شوزو د څنګ منیجری نسیمه سلام وویل چې دلته هر دویم ورځ یو شزه وجل کجی.
یو سل اتلس واقعیات چې دی هغه سیوی دی. په دې واقعیات کې چې دی کم اویا ښځې چې دی هغه قتل سیوی دی، یو له سړیان قتل سیوی دی چې هغه کې مختلف وجوهات دي. د کاروکاری په وجه 43 ښځې مړې کړي دي او نه سړیان مړې کړي دي د غیرت پر نامه باندې. دغه تر یو ولس ښځې د کورنۍ کم تشدد چې دی لا هغه څنګه سوګي دی او هغه د خودکشي قدم اخستې دی.
اورت فاونډیشن وی چې پر روان کال کې په بلوچستان کې پر درو شوزو باندې تیزاب هم شندل شوی دی. د دوی له خولې تر اتلس کال کم د کښنې نجونه ودونه او دغه ډول هر کال په یو لک شوزو کې تر و نیم سو زیات شوزي د روغتیا د نه اسانتیاو له سبب زخه د نورو لاملو ترڅنګ خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی لا حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د شوزو د حقوقو لپاره دی په سملاسي ډول قانون سازي وکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.